در استدیوست و برای شما میگوید که در برنامه پیش رو چیا دارن. خوش آمدید سروان.
سلامت ورسی نعیمی صاحب. ستاره مشه قدرمن و آوریدون کو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې نن د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو د نوم لیکنې وروستۍ ورځ ده او تمه ده چې ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله به له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل نومونه به ولیکي. په یو بل راپور کې به واوري چې د سولې شورا هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره د خلیلزاد خبرې ښه نتیجه ورکړي. د نورو موضوعاتو تفصیل به له خبرونو وروسته واوري. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړي. د امریکا ولسمشر د فدرالي ادارې په کارونو کې د ځنډ ختمولو لپاره کانګرس ته یو لړ وړاندیزونه وکړل او په سومالیا کې د الشباب ډلې 250 غړي په هوایي برید کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه نومونه ثبتوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر وایان سید حفیظ الله هاشمی آزادی رادیو ته وویل تر دې دمه 12 کاندیدانو له دوی سره نومونه ثبت کړي او تمه ده ولسمشر او اجرایی رئیس نن نوملیکنې ته ورشي. ولسمشر غنی ته یوه نږدې کس پرون شپه آزادی رادیو ته وویل چې امرالله صالح د لومړي مرستیال او سرور دانش ده دویم رستیال پتوگه ده غنی په انتخاباتی سیالوی که ملگری ده. ده شغلی عبدالله تاکنیز تیم عدالت او ثبات هم آزادی رادیو تا ویلی چه عنایت الله بابر فرحمن ده لومریم رستیال او وسدالله سعادتی ده دوهم رستیال پتوگه لشغلی عبدالله سرولار ده. ده ولسمشه ده تاکنو لپاره ده کاندیدانو نملیکنه یو میاش مخی پیل شوی و تمه ده ده افغانستان ده جمهوری ریاست انتخابات ده دیر لسوه اتنیویم المریز کال ده سرطان په نهویشته منیټه وشي. زلمی خلیلزاد ویلی سولې ته د رسېدو لپاره چمتو دی چې د ټولو خواوو مشروع اندېښنې له یوې داسې لارې ځواب کړي چې د افغانستان خپلواکي او حاکمیت تضمین او د سیمې د هیوادونو مشروع ګټې خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی ښاغلی خلیلزاد دا خبره پرون شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. شغلی خلیلزاد زیاته کړی جګړه باید سمدستي پای ته ورسیږي خو د سولې لټون لا هم په دې معنا ده چې له اړتیاو سره سم باید جنګ وکړو. هغه زیاته کړی ګڼ کسان اندېښنه لري چې امریکا هم سوله او هم جنګ غواړي خو د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونه سوله غواړي. زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته ورسېد او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. خلیلزاد د جنوري له اتمې هند، چین، متحده عربي اماراتو، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مهالویش له مخې دا سفر روانه سه شنبه پای ته رسیږي. د بغلان ولایت مدني ټولنې په حکومت ژغ کوي چې شمال ته د پرتو لویو لارو امنیت خوندي کړي. دوی په یوه غونډه کې چې پرون ماښام په بغلان ولایت کې جوړه شوې وه ټینګار وکاوه چې له بغلانه تیریدونکې لوی لارې ناامنه دي او حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د بغلان د مدني ټولنې د شبکې اجرایي مسؤول بابک قادری وویل که دولت د ټول بغلان د امنیت وست نه لري لږ تر لږه دې د لویو لارو امنیت وساتي.
یک مشکل بزرگی را که امروز مردم بغلان
دیوایی ولوی استونزه چه ده بغلان خلق گوس ور سر مخامختی ده پلو خمری دوشی، پلو خمری بلخا و پلو خمری کندوز ده لوی لارو نامنی ده. پا ده لوی لارو لبده مرغه هر ورز مسافر ده طالبان و لخواد زورول کیشی. د بغلان امنیتی چارواکو ژمنه کړې چې د لویو لارو د امنیت لپاره جدي اقدامات په پام کې نیولي خو د ژمي او ناسمې هوا په خاطر د لویو لارو د تصفیه کار ستونزمن دی. د افغانستان ولسمشر هم څو ورځې مخکې امنیتي ارګانونو ته امر وکړ چې د لویو لارو د امنیت لپاره اقدامات وکړي. دا خبرونه لازاد رادیو اوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د فدرالي ادارو د ځند ختمولو لپاره کانګرس ته ځینې وړاندیزونه کړي. له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په خاطر د کانګرس له لوري د بودیجې نه تصویبېدو د امریکا فدرالي ادارې تړلې او له څلورو اونیو راهیسې اتو لکو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. ډانلډ ترامپ بېګا شپه په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې یو پلان وړاندې کړ چې په کې له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو د بودیجې د تصویب په بدل کې د غیر قانوني کډوالو موقت معافیت مهمه برخه جوړوي. د دې پلان په اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا هوایی ځواکونو په سومالیا کې د الشباب تروریستي ډلې 25 غړي په یوه هوایی برید کې وژلي دي. په افریقا کې د امریکا پوځي قمندانۍ په یوه بیان کې ویلي چې دا برید په سومالیایي پوځیانو د الشباب ډلې د یوې لویې حملې په غچ کې کړی دی. تر هوایی برید وروسته په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې یوه لویه لارۍ سوځېدلې او د ګڼو کسانو مړې شاوخوا پراته دي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون زرګونو کسانو لاریون وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشي کړي. لاریون کوونکو په خپل ولسمشر الهام علیف شخ کاوه چې د فساد ضد مشهور بلاګر مهمان حسینوف په شمول ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. کسان په لاریون بندیز او ویل کېږي چې تر مظاهرې مخکې 100 کسان بندیان شوي وو، خو پولیسو ویلي چې 2800 کسانو په لاریون کې برخه درلوده. د دیموکراتیکو ځواکونو ملي شورا او مخالفه ګوندونو د لاریون رهبری کاوه چې د دوی په وینا شاوخوا 30000 کسانو پکې برخه اخیستي وه. لاریون والو شعار ورکوه چې سیاسي بندیان دي خوشي شي او دوی ګټون کړي. تاسو ته مو ښاغله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو د نوملیکنې نن وروستۍ ورځ ده.
بابا اخیری ورځ چې د فطران لپاره فری ولسمشر صاحب د فری ځای یې صاحب
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست نن یکشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. په اورسګان کې قومي مشانو او دینی عالمانو د سولې لپاره پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړه.
زما پر ټول دنیا چې کوم د افغانستان سره کومک کوي، پاکستان د سولې او امنیت سره کش کی.
په هلمند کې وی پیغلې په نوي ډول د سولې لپاره هڅه پیل کړې ده. د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com. اته بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله به نن یکشنبه له خپلو دوو مرستیالانو سره د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ولیکي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام آزادی رادیو تا وویل چې تمره له محلویش سره سم دا کاندیدان د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د ولسمشرې ټاکنو لپاره د نوملیکنې په وروستۍ ورځ نن یکشنبه دوه مطرح زیرې نومونه ثبتوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله. د انتخاباتو کمیسیون یو کمشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کاندیدانو نوملیکنه ښه مخته تللې او په وروستۍ ورځ هم نوملیکنه ترسره کوي. ولسمشر غنی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته پرون شپه تایید کړ چې امر الله صالح به د لومړي مرستیال او سرور دانش د دوی مرستیال په توګه له ښاغلي غنی سره ولاړ وي. عبدالله عبدالله ته هم یو نږدې کس پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې دی به له عنایت الله، بابر فرهمند او اسدالله سعادت سلتی سره چې په ترتیب د لومړی او دویم مرستیال ټاکل شوی د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید په توګه نوملیکنه وکړي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم عدالت او ثبات دا هم زیاتوي چې حکمت خلیل کرزی به د اجرایه ریاست لپاره له ښاغلي عبدالله سره انتخاباتي سیالیو کې ملګری وي. د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر یوه میاشت مخکې پیل شوی و چې تر دې دمه زلمی رسول، نورالحق علومي، حکیم تورسن، لطیف پدرام، حنیف اتمر، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او ابراهیم الکوزی د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلو کمیسیون د ټاکنیز مهالویش له مخې د 1999 کال د سرطان په 9 بعد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي، خو اوس د 1999 کال د جدید 10 د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د پای ته رسیدو ترڅنګ باید د انتخاباتو کمیسیون د عملیاتي او بودیجوي چارو پلان هم بشپړ کړي. د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر اویاند حفیظ الله هاشمی وی ټول انتخاباتي چارې ښې مخته وړل شوي او حکومت او نړیوالې ټولنې د انتخاباتو د تمویل لپاره ډاډ ورکړی.
دغه عملیاتي پلان هم آماده شوی دی. په مثال لخوا د اولې جلسه کې وفد دغه سپنان نه هغه به موږ تاییدو په مجلس کې، ولې د بودیجې په خاطر باندې بودیجه تنها مسوده جوړه شوې ده. ظاهرا هم د نړۍ ټولنې هم د افغانستان حکومت تعهد سپارلی دی چې دغه بودیجه به موږ ته ورکوي، ولې موږ چې کله بودیجه نهایي کړه طرز موږ ته تصویب کړه طبعا موږ هم باید د نړۍ ټولنې سره هم باید د افغانستان حکومت سره شریکو. زه فکر کوم چې مالي معاف کې
خود انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه له هغې ډلې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو خپل بایللی باور نه دی ترلاسه کړی او د کړکېچ د مخنیوي لپاره په دغو کمیسیونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د 2014 کال ولسمشرۍ ټاکنو په سبب چې لانجمنې شوې او بالاخره د ملي یووالي حکومت په جوړېدو یې کړکېچ سوړ شو، په ټاکنیزو کمیسیونو باندې د بېلابېلو ډلو لخوا کلک انتقادونه وشول.
ټاکل شوې ده چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وي او په دې ورځ د افغانستان ولسمشر، اوسنی ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم خپل نومونه ثبت کړي. خو له بلې خوا د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې لا نهایي شوې نه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 10 نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست نن یکشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. د دې کمیسیون وایاند علی رضا روحانی ازادي رادیو ته وویل چې دوی له دې وړاندې هم د 9 ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. د همدې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي شکایتونو ته له رسیدو سره یې هڅه کړې چې حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون وایان علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 9 پخوانیو ولایتونو ترڅنګ د 10 نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست بشپړ کړی او نن د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري. دی وایي موږ 9 ولایتونه وخت ته ورلیږلي، همکاران مو هڅه کوي چې 10 نورو ولایتونه هم بشپړ کړي او د تطبیق لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږو. موږ د ټولو هغو مواردو په اړه قاطع پریکړې صادرو چې شکایتونه یې پر وخت له موږ سره ثبت شوي او په اړه یې کافي شواهد هم لري. له دې وړاندې د همدې کمیسیون مرستیالې همیره حکمل له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي له کابل او غزنی څخه پرته د 22 ولایتونو وروستۍ لیست به د جدې میاشت له ختمېدو سره بشپړ کړي او د تطبیق لپاره به یې د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري. په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات د ځینو ستونزو له کبله نه دي ترسره شوي، خو د کابل لومړنۍ نتیجې تېره اونۍ اعلان شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې په تړاو له زرو ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نو څارونکو د سیاسي ګوندونو استازو او یو شمېر مترزو کاندیدانو ویلي چې د کابل انتخابات له درغلیو ډکو، نو ځکه به یې د شکایتونو څېړل هم آسان نه وي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 9 ولایتونو تخنیکي کارونه هم بشپړ شوي او ممکن د دغو ولایتونو وروستۍ نتیجې د یک شنبې په ورځ اعلان شي. د یاد کمیسیون د وایان مرسیال زبی سادات ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دا نه ده مشخصه چې وروستۍ نتیجې یو ځای کا بیل بیل اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې 9 ولایتونو وروستۍ پایلې ټاکنو شکایتونو کمیسیون راستولې دي چې د هغې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي او که چېرته ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري پرېکړه وکړي نو ممکن دغه 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شي.
له دې ټولو سره هغه کاندیدان چې په لومړنیو نتیجو کې ناکام دي د انتخاباتي شکایتونو لخوا د عدالت د ټینګښت انتظار باسي، خو به کتل شي چې له څېړنو وروسته حق حقدار ته که یو ځل بیا د معترضو کاندیدونو انتقادونه اوج ته رسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ سلګونو خلکو پر نړیوالو شغ وکړ چې که غواړي وسلوال طالبان سولې ته چمتو کړي نو پر پاکستان د فشار راوړي. دوی وویل چې په افغانستان کې رواني جګړې ته پاکستان پوکی وهي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ سلګونه خلکو په نړیوالو غږ وکړ که غواړي چې وسلوال طالبان سولې ته چمتو کړي نو پر پاکستان د فشارونه راولي. دی وایي په افغانستان کې د جګړې بل سوی اور پاکستان بل کړي او هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي.
جنگ روان دی او کم بدبختی روانه ده. دا ټول د پاکستان د لاسه په افغانستان کې د جګړو روان دي. دا ټول د پاکستان استخباراتي کړي دي. زما پر ټول دنیا چې کوم د افغانستان سره کومکی د افغانستان پر مظلوم ولس یې زړه سوځي. د افغانستان د مظلوم ولس غم ورسره یې هغه دې د پاکستان په خلکو کې زور واچي. پاکستان د سلحي امیر سره کش کی ان شاء الله په افغانستان کې سلحه تامینېږي.
دغه بدبختي دا برنامه د پاکستان ظالم خدا ته په پیو پیو دی غزه بخته کې چې موږ افغانان فرنج نه یو څو موږ خپل غریبی را و خپل ژوند وکړو.
دی هغه کسانو ته د کافر لفظ هم وکړوي کوم څوک چې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي.
دا جهاد ویل و حرامي جګړې ته کلمه د کفر ده.
په هیڅ د یو دیني علماو موږ پر طالبانو ورونو غږ کوو چې د خدای دپاره که علم لري هغه علم ته وایه چې ما ته د جنگ کومندان مراکوه. ما ته د افغانستان د پلو پلچکو د انتحار کومندان مراکوه. ما ته هغه کومنده راکه چې الله د مسلمانه غوښتې ده چې وصلح خیر.
یادو سلګونه کسانو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د بهرنیو په لمسون خپل ورونه نه وژني.
زه دغه هیله لرم او دغه ارمان لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي، زموږ اولادونه هم تحصیل وکړي او خپل ارمان ته ورسیږي.
او په اخر کې مې بیا پیغام و طالبانو ورونو ته دادی چې نور جنگ بس کړي، نور وینې تویده ختم کړي.
دا فداسیال کې د چلدې څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې زرګونه خلکو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو او صفات ولایتونو څخه دی کوم چې لتیرو شاوخوا درې کلون رئیس پکښې کې د جګړې ډګر تودی.
په وروستیو ورځو کې په خوست، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هغه حرکت په ملاتړ مظاهرې وشوې چې په هلمند کې د سولې لپاره څه باندې یو کال پخوا پیل شوی و. په هلمند کې اوس یوې پیغلې یو نوی ابتکار پیل کړی دی. په دې ولایت کې یوه پیغله د سولې لپاره د خلکو لاسلیکونه ټولوي. د لاسلیکونو لپاره لګول شویو بینرونو ته ډلې ډلې خلک ورځي او د سولې د دې حرکت په ملاتړ لاسلیکونه کوي. د سولې په برخه کې تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې ویل د هلمند ولایت څخه د سولې ولسی حرکت په نوم پروګرام پیل شوی و چې د هیواد تر ګوټ ګوټه پورې لاړل او له حکومت او طالبانو یې د اوربند غوښتنه وکړه. په هلمند کې د دې پیغلې له لورې د لاسلیکونو د ټولولو په باب د الیاس دای راپور واوري.
د لشکرګاه ښار اړوند د پوهنې د ریاست پر څلور لارې لګول شوي بینر ته د لاسلیک په موخه ډلې ډلې کسان راځي. که څه هم دغه حرکت د اوسني احساس په نوم یوې پیغلې پیل کړی دی خو دلته ښځې ډېرې کمې لیدل کېږي. پر یوه سپین بینر لیکل شوي دي چې موږ د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د دې حرکت د پیل کوونکو نه ځینو ښځو ازادي راډیو ته وویل سوله باید له کورونو او ښځو نه راپیل شي او بیا په وطن کې خورا شي. تر دې وړاندې د یو شمېر هلمندي ځوانانو لخوا د سولې د ولسي حرکت په نوم یو خورجوشه پروګرام پیل شو چې تر دې دمه دوام لري. د سولې د ولسي حرکت غړو هم دا تېره اونۍ د اوربند په خاطر د هیواد په لویو ښارونو کې لېږې جملې کندهار کې هم لرنونه وکړل او د جګړې له دواړو غاړو د اوربند غوښتنه تازه کړه. د دوامدار سولې دپاره موږ هر ډول قرباني ته حاضر یو. د پروګرام مشره حسنې احساس وایي غواړو دنیا ته وښیو چې دلته جګړه تپل شوې ده او د هغوی باوجود چې جنګېږي داسې کسان هم شته چې له جنګه کرکه کوي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د اوسنیو هڅو لپاره د خپلو خویندو او سره د ورونو په ګډه لاسلیکونه راواخلو.
اغلی احساس ول سولیت تر بلهار وخت شه زمينه برابر ده او د خلګو د دوی د ملاتړ غشتنه وکړه څو حرکت پراخسي او تر ډیر نور شمهم او غزول سي د لاس لیکونو د پاره راتلونکي نارینه هم خوشاله دی وای د سولې په اړه د هر ډول پروګرام او حرکت ملاتړ کوي دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو ترڅنګ د حکومت د سولې غږ ته مثبت ځواب وایي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي
نننی حرکت چې دا حرکت زموږ د یو شمېر خوندو د خوا پر لارې اچول شوی او نارینه ورونو ته یې هم بلنه ورکوي واقعا دا د سولې لپاره یو مثبت حرکت دی زه فکر کوم چې انشاءالله په جنګ کې ښکېل اړخونه به یو ځلې بیا د دې خوندو د پلاوه په خاطر د خدای په خاطر دې ته حاضر شي چې نور سوله وکړي
ولستیا حرکت چې کله درته راپېښ په هلمند کې د لومړي ځل لپاره راپېښ هم هغه دا په سوله کې څخه حاکمه پیدا کړه او سوله ته لاره پیدا کړه
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هلې تر بل هر وخت ګړندې سوي دي خو لا هم دواړې غاړې بېل قید او شرطه د سولې خبرو ته نه دي حاضرې سوي مجلس دی د ازادي راډیو هلمند
ګڼو امریکایي ورځپاڼو افغانستان او بلجیم ته د امریکا د استازو د جرګې نانسی پلوسی د سفر د مخنیوي په اړه لیکنې خپرې کړې دي وروسته له دې چې د پنجشنبې په ورځ افغانستان او بلجیم ته د میرمن پلوسی د سفر د مخنیوي خبر خپور شو د دغه هیواد د کانګرس یو شمېر غړیو او رسنیو پرې سخت بحثونه پیل کړل واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د رئیس ادم سمیت څرګندونه خپرې کړي د جمهوری پال سناتور له هیواد د باندې د نانسی پلوسی د سفر د مخنیوي په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه غیر دیموکراتیکه ګڼي پلوسی غوښتل چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره وویني ادم سمیت هم ویلی چې له هیواد بهر له پوځیانو سره د کانګرس د غړیو د کتنې مخنیوي خطرناک او غیر دیموکراتیک دی پولیټیکو ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده دې ورځپاڼې د پلوسی څرګندونې راخیستې دي هغې خبریالانو ته وویل چې ټرمپ د دوی د سفر په مخنیوي سره په صحنه کې د خطر د زیاتېدو احساس زیات کړی دی دې د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ تورن کړ چې د دوی د سفر خبرې افشا کړ او په دې توګه یې دوی له خطر سره مخامخ کړل ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پلوسی او د کانګرس نور غړي دي په تجارتي الوتکه کې لاړ شي د میرمن پلوسی په وینا له دې سره په افغانستان کې د دوی لپاره وضعیت نور هم خطرناکه کیږي د ټرمپ ادارې د امریکا د کانګرس پر غړیو بندیز ولګاوه چې ګواکې د نیمایي حکومتي چارو په ټپه درېدو پر مهال د دولت په الوتکو کې سفر نشي کولی په لوګر ولایت کې د آسیا فاونډیشن په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره ژمنی ښوونیز کورسونه پیل شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا کورسونه په مرکز پل علم او څلور ولسوالیو کې جوړ شوي او په کې هغو زده کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې بېوزلي او یتیمان دي د دې موضوع په اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري
په لوګر کې د نوي ښوونیز کال د تیاری په خاطر د آسیا بنسټ په مالي مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو کورسونه پیل شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد ښوونیز کورسونه د مرکز پلي علم په ګډون په محمد آغي برکی برک او خوخی ولسوالیو د نجونو په مرکزي ښوونځیو کې جوړ شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل په دې ښوونیزو کورسونو کې څلور سوه نجونې زده کړې کوي چې په شاملېدو کې هغو نجونو ته لومړیتوب ورکړی چې یتیمانې او بېوزله دي
دا کورسونه د آسیا بنسټ لخوا په مرکز پرلم کې بیا منې د نجونو په لیسه کې د محمد آغي ولسوالۍ د محمد آغي د نجونو په لیسه کې د برک برک ولسوالۍ د برک راجان د نجونو په لیسه کې او دغه راز د خوخۍ د ولسوالۍ د خوخۍ د نجونو په لیسو کې جوړ شوي چې په دغو کورسونو کې شاوخوا څلور سوه زده کوونکي ګډون لري
که څه هم د لوګر اوسیدونکي د آسیا بنسټ لخوا پیل شوي ژمني کورسونه ګټور بولي خو وایي چې دا کورسونه د زده کوونکو د کامیاب په پرتله لږ دي لیدا د هغو زده کوونکو له ډلې ده چې د مرکز پلي علم د بي بي امینۍ لیسې په کورسونو کې زده کړه کوي دی وایي دا کورسونه موږ ته ډېر ګټور دي ځکه چې موږ به خپل راتلونکي ښوونیز کال ته پوره تیاری ولرو دا ډول ډېرو کورسونو ته اړتیا ده ځکه چې ډېری کورنۍ اجازه اجازه نه ورکوي چې نجونې د هر ښوونیز مرکز ته ولاړې شي. نو که په خپل ښوونځي کې زده کړې وي، بیا یې کورنۍ مخنیوی نه کوي. که څه هم په لوګر کې خواوشا 50,000 نجونې په زده کړو بوختې دي چې دا د ټولو زده کوونکو د شمېر 1.5% جوړوي، خو بیا په یاد ولایت کې دا د ښوونځي د عمر لرونکو نجونو په پرتله کم رقم دی. انیسه بهاچی د بی بی امینه لیسې مشره ده وایي
کوشش میکنیم با مردم یک
موږ هڅه کوو خلکو ته یو داسې ذهنیت ورکړو چې دوی خپل هغه لونې چې په کورونو کې د ښوونځیو کې شاملې کړي. موږ سږ کال د دې ښې پایلې درلودې. زموږ د ملا امام د تبلیغ له کبله خلکو خپلې هغه لونې هم ښوونځیو کې شاملې کړې چې عمر یې نسبتا ستر و او ممکن په راتلونکي کې نتیجې تر دې هم ښې شي. بل لوري ته د لوګر مدني فعالان هم په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونیزو ژمنیو کورسونو جوړول یو ښه ګام بولي. مدني فعال مطیع الله سرور وړاندیز کوي چې د لوګر د نجونو په ټولو لیسو او ښوونځیو کې د ورته ښوونیز ژمني کورسونه جوړ شي، ځکه دلته ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لکه څنګه چې په نړیوالو خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي ادارو د ځنډ د ختمېدو لپاره د کډوالۍ په برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. ټرمپ خپل نوی پلان چې پکې کډوالو ته ځینې امتیازات په پام کې نیول شوي دي، په دې شرط وړاندې کړ چې د مکسیکو سره د دیوال بودیجه منظوره شي. د دې موضوع تفصیل زما همکار سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو شمیر فدرال ادارو د ځنډ د پای ته رسولو لپاره ځینې نوي وړاندیزونه وکړل چې د ناثبت شویو کډوالو موقتي ساتندوی معافیت یو برخه ده. ټرمپ د شنبې په مازیګر په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او یو وار بیا یې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره 5,200,000,000 ډالر غواړي. ټرمپ هیله وښوده چې له کډوالو د ساتنې او په خاصه توګه د بې اسناده کډوالو لپاره د اسانتیا د برابرولو په برخه کې د نوی پلان له کانګرس یو میاشتنی کړکیچ پای ته ورسوي. په واشنگتن کې دواړه خواوې باید سره کښېني، یو بل ته غوږ شي، په یو بل د باور وکړي، یوې لارې ته سره ورسیږي او د مسئلې هواری پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د کډوالۍ سیستم ډیر مات دی او دا نن غواړي کانګرس ته داسې لار وړاندې کړي چې د حکومت ځنډ پرې پای ته ورسیږي او د امریکا د سویلي پولو ستونزې حل شي. ټرمپ وویل نوی وړاندیزونه له متخصصینو سره تر مشورې وروسته ترتیب کړي. هغه د خپل پلان ځینې برخې داسې بیان کړي: $800,000,000 بیړنۍ بشري مرسته، $850,000,000 مرسته چې د مخدره موادو د لټولو او عبوري سیمو د امنیت لپاره لګول کیږي، 2,500 قانون پلي کوونکي او پولیساتي مامورین او د کډوالو لپاره د 15,100 قضایي پلاوي ګمارل څو د کډوالۍ شاته پاتې شوې نه لکه قضیه حل کړي.
The court backlog of believe it or not
Congress de Mexico په پوله کې د امریکا له خوا د دیوال د جوړولو لپاره د ټرمپ له غوښتنې سره مخالف دی چې لعملي لنګدې څلور اونۍ راهیسې د فدرال ادارو شاوخوا اتو لکو کارکونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی او ادارې تړلې دي. خو ټرمپ ویل چې د امریکا د سناجرګې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل ویلي همدا اونۍ به په دې مسودې رایګيري وکړي. د ټرمپ تر دې وینا مخکې د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات غړیتوب لري په یو بیان کې وویل د ولسمشر ټرمپ وړاندیزونه د منلو وړ نه دي او امریکایانو ته پکې نیک نیت نه لیدل کیږي. هغې وویل ګمان نه کوي چې د ټرمپ وړاندیز دې په سنا کې کافي رایې واخلي. د امریکا د فدرال ادارو یو څلورمه برخه له کاره لویدلې ځکه ولسمشر ټرمپ پیسې پرې بندې کړي دي.
په یو نوی چیرنه کې چې د اکسفورد په هانتون څیړونکو پر خلکو د ډیجیټلی ټکنالوژي او د اغیز په اړه کړي څرګنده شوی چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څیړنې پر اساس چې د ډیجیټلی ټکنالوژي د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلی ټکنالوژي څخه د کار اخیستو په پرتله ډیر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4 دی چې تر 0.5% هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بلچا د زور منلو منفي